خو پاکستان بیا نور کارونه بل سره کړی، هند بیا غنځي کړ. موږ د پاکستان د مرستو ممنونی لکه په شروع کې وویل، پاکستان د ولسونو ممنونی او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک حکومت، موږ په هغه ورځ ورسره دوستان شو، په هماغه ګړی ورسره دوستان شو، رزړم ورسره غواړي، دوستي ورسره غواړي، ورور هېواد نه دي، همسایه هېواد نه دي، خو ظلم چې نه کړي دوستي یې وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقي هڅه وکړي او کوشش وکړي.
محترم کرزی صاحب، د پاکستان وزیر اعظم تاسو راغوښتي، تاسو ته بلنه درکړې ده، تاسو روانو مې څه خبره، تاسو هیله من یې چې هلته به په خبرو اترو کې راځي، تاسو غواړئ څه لکه هغې څه مقصد دی لپاره لري؟
د پاکستان د ښاغلي وزیر اعظم میا صاحب نواز شریف بلنه ما ته ډېر حرمت او عزت دی، زه ډېره مننه کوم. کور یې ودان، ډېر په خوشحاله شوم او زه به انشاءالله تعالی روبرو پاکستان ته ځم او هلته به د پاکستان د حکامو سره، د نواز شریف صاحب سره، وزیر اعظم صاحب سره او د نورو سره مجلسونه کوم او هڅه به مې دا وي چې افراطیت ورک شي، ټروریزم ورک شي او په دواړو هېوادو کې ورک شي. پاکستان په دې کې ډېر دردېدلی، ډېر ولسونه د پاکستان په دې کې ودردېدل، د پېښور حوادث، د ښوونځي حادثه، د پاچا خان د یونیورسټي د پوهنتون حادثه او بیا په لاهور کې څو میاشتې میاشتې مخکې دا ډېره دردونکې حادثه، دا معنی چې پاکستان هم ځورېږي. نو موږ دواړه باید د دې ځوره ځان خلاص کړو او دا هلته خلاصېږي چې پاکستان زموږ سره په صداقت او په ورورګلوي رابطه وکړي او یو دوست او ورور افغانستان وغواړي، نه تر پښو لاندې افغانستان، هغه به هېڅکله په لاس ور نه شي، خو دوست او ورور افغانستان به تل د سره وي او ملګری وي.
کرزی صاحب، موجوده د پاکستان حکومت ته څنګه ګوري؟ آیا واقعي تاسو ګڼئ چې ساسو په خیال، ساسو نظر غواړو چې د ترهګرۍ خلاف کم جنگ دی څه ګټې ترلاسه کړي؟
نو که د رښتیا د ترهګرۍ خلاف او د افراطیت خلاف ودرېږي، نتیجه به د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره هم، که رښتیا ودرېږي. زه تر اوسه پورې په دې ډاډه نه یم.
تاسو تر ډېرې مودې د افغانستان ولسمشر پاتې شوئ، د هېواد له اوسني حکومت او د دې له کارونو څومره مطمئن یې او د دې کې څه نیمګړتیاوې تاسو وینئ؟
زه د دې لپاره د کامیابۍ ارزو لرم، د خدمت ارزو لرم او چې د افغانستان د ولس په خدمت کې وي او کامیاب وي، موږ به د دې په خدمت کې یو.
څه نیمګړتیا مې کله کتلې؟
په هغه به زه خبر نه کوم، زه به خپله ارزو وایم. زه د خاورې پخوانی جمهور رئیس یم، ماته نه ښایي چې په خپل حکومت نوی حکومت راغلی په نیمګړتیاوې خبر وکړم. نیمګړتیاوې هر حکومت لري، زما حکومت هم درلود، هر حکومت یې لري، خو ارزو مې دا ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د منافعو خدمتګار وسیر او د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو منفعتو ته وګوري او د هغه خدمت وکړي او په دې کې موږ ورسره همکار او مل یو.
په افغانستان کې ځینې شنونکي او کتونکي دا تور هم پورې کوي چې د افغانستان اوسني حکومت ته کې ستونزې په میراث کې ورپاتې دي او دا هم وایي چې ښایي ستاسو ځینې ملګري په لغه هغه ډول د حکومت ملاتړ نه کوي چې څنګه په کار وو.
نه، ډېر ملاتړ مو کړی دی، سخت ملاتړ مو کړی دی او ستونزې خو به خود ځینې ورپاتې وي. هر حکومت ته پاتېږي، هر حکومت به ستونزې نه، هیڅ هېواد به ستونزې نه، خو د حکومت وظیفه دا ده چې بیا د ستونزې ځان خلاص کړي، مخته ولاړ شي. لکه مات یو ویجار وران ټوک ټوک، هیڅ افغانستان راپاتیو او کله چې جمهور رئیس ورکو بیا مو جوړ کړي، معرف مو راوستي، تعلیم مو راوستي، ترقي مو راوسته، سړکان مو جوړ کړو، اوبه مو راوسته، د بیرغ پر دنیا ورپېدې، افغانستان د ټولو افغانانو کور سو، په دنیا کې مو رابطه سوله، داس و حس و نوم سو نشان سو. نو دوی ته ډېر څول پاتې دي، پیسې ډېرې سپلې او په کرورو کرورو ډالر مو په ریزرو کې پرېښول. نو دوی هغه تهداب پسې مخته کې او لاندې پسې ښه کې.
کله چې ته ډاکټر اشرف غني ولسمشر شو، نو هغه وویل ستاسې له تجربې به ګټه اخلي. په پیل کې تاسو دواړه څو ځلې ولیدل، خو بیا هغه ملاقاتونه ښایي ودرېد، ای ولس مشر اشرف غنی اوس هم تاسو د تجربه د ګټو خستو لپاره تاسو رابطې کوي
پر څین ځین موارد کې بالکل ځین موارد کې د ټلیفوناتو کې ځین موارد کې زه ټلیفون ورته وکم ناسو ولر سره لرو مثلا د پاکستان د شاغلی سر اعظم بلنلیک چرته راغی دعوت نامه چرته راغی ما دا د اوټما فورنز موږ فورنا فستواس او بیا مې د ټلیفون وکړ چې تاسو بلنلیک راغی او سره کښېناستم مشوره هم سره وکړه چې دا کار به څنګه کوو او څه وخت به کوو
څومره زما کې تاسو په یو مرکه کې وویل چې د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره اتفاق مې لري چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده له تېرې د پاسې یو لسیزې راسې د شفافیت نړیوالې ادارې یا ټرانسپیرنسي انټرنیشنل په خپلو کلونو رپورټونو کې د افغانستان د نړۍ په کشف هغو هېوادونو کې یاد کړی چې په کې اداري فساد زیات دی بیا یې هم نه منئ
نه نه منم دا د امریکایانو تبلیغات دي او په افغانستان کې فساد په شکل چې وو لکه په هر ځای کې چې وو زموږ پر اداري فساد وو زموږ کمزورې اداره وه زموږ رشوت وو دا ټول وو لکه په نورو هېوادو کې چې خو غټ فساد د میلیونونو ډالرو فساد هغه د افغانانو نه وو هغه د دوی خپل وو هغه د دوی د قرارداد وو هغه د دوی د قراردادیان وو هغه عمدن او په لاس کې دی او په کې افغانان ګرم نه دي هغه کې دوی ملامت دي او شغل کامیرون په خبر دی
د اولت مشری تر ټولو لوی کار چې ور باندې تاسو ښه خوشاله یې
هغه دا سوچي چې زما په دور کې افغانستان دوباره د ټولو افغانانو کور شو هر افغان چې غوښتل دلته ازادي پیدا کړی چې راسي او زما په دور کې د افغانستان ژغ دوباره دنیا وپیچندي او افغانان په خپل خاور کې د ژغ خوندان سول او ازادي د بیان او د گفتار پیدا کړ
په راتلونکي کې سیاسي رول لوبول اراده لري
نه نه هغه زه نه غواړم چې وکم خو د افغانستان ستړي ګټي که په خطر کې شي هلته به زه ژغ کوم
د موجوده حکومت چې دی د افغانستان وای پاره کې دوه مرکز سنټر یو ډاکټر عبدالله او بل ولسمشر اشرف غنی د دې شکم د جمهوریت د پاره سي آیته سو غنی چې دا به نور هم مضبوط شي
دا فعلی حالت افغانستان د اساسي قانون سره برابر نه دی دا سي افغانستان اساسي قانون ریاستي نظام باندې ولاړ دی او پراغ بنا باندې چلیږي او دوارو صاحبانو ډاکټر سوره اشرفنی او ډاکټر سلام عبدالله دا خبره کې امضا کړې ده دا تعهد یې کړی چې په دوه کال کې به جرګه جوړیږي او معلوموي به چې د افغانستان نظام په څه ترتیب چلیږي که د افغانستان خلک فیصله وکړي چې افغانستان د یو پارلماني نظامي حکومتي نظامي نو دا د افغانستان د خلکو حق دی چې فیصله وکړي موږ به په تمام معنا ملاتړ کوو خو د دې لپاره چې نظام ته انس د افغانستان او لار معلومه شي د افغانستان د خلکو پر کوم حکومتي نظام چلیږي او په کوم موادو د قانون اساسي موږ غواړو چې فکر وکړو تعدیل راوړو دا هغه لپاره د افغانستان خلک د جرګې رسم لري او د افغانستان لوی جرګه باید راوغوښتل شي تر څو پر دې ملي مهمو مسایلو ژر تر ژره فیصله وشي په دغه توګه چې اوس حالات روان دي د افغانستان خلکو ته دومره نورمال نه دي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ په اوسنی پروګرام کې د سکوهنی د نړیوال اتل محمد علي کلی ژوندلیک در تخبره و همدار از با د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه وره د سکوهنی نړیوال افسانوي اتل محمد علي کلی د جمعې پورز د امریکا پاروژنا کې لانړی سترګې پټې کړې راځي چې د مسلمان نړیوال سکوهن کې اتل او د بشري حقوقو مبارز محمد علي کلی ژوندلیک ته غوښ شو
I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick.
ما یو کمر مړ کړ، یو تیګه مې ماته کړه، یو خښته مې بستری کړه. زه ډیر بد یم، ځان درمل هم ناروغه کوم. دا د نړۍ د افسانوي سکوهن کې اتل محمد علي کلی خبرې وې. علي د جمعې پر ورځ د جون په درېمه د امریکا د اروزینا په سکاتسډیل کې په 43 کلنۍ له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د محمد علي کلی په مړینه نړیوالو سخته خواشینی ښودلې او د هغه مړینه یې د ټولې نړۍ لپاره ستره ضایع بللې. پخوانی سوکوهونکی نړیوال اتل جورج فورمن چې د 1940 کال د اکتوبر په 13 له محمد علي کلی ماته خوړلې وه او په هغې خپل نړیوال کمربند بایللی و، وویل چې د علي په مړینې داسې فکر کوي چې د وجود یوه ټوټه یې مړه شوې ده. کله چې په هغه شپه ما له محمد علي سره لوبه درلوده، ما فکر کاوه چې هغه به په یو یا دوه راوندونو کې ناکاوټ کړم، خو له اتو راوندونو وروسته هغه زه مات کړم. نه یوازې ماتې کړم، زما د تلولۍ کمربند یې هم وګاټه. خو زه به هغه د یوې خوږې خاطرې په توګه ځان سره ساتم چې هیڅکله به هغه شپه هیره نه کړم. زه له یو تر ټولو غوره انسان سره چې په ژوند کې ثانی نه ګورم مخ شوی وم. محمد علي او زه یو وجود وو، موږ په یو بل باندې تکیه وو. زما د وجود یوه لویه برخه مړه شوه کله چې علي مړ شو. محمد علي کلی چې د 1932 کال د جنوري په 12 د امریکا په کنتاکی کې نړۍ د سترګې پرانستې وې، په 12 کلنۍ کې سوکوهنې ته مخه کړه، یو شپېته لوبې وکړې، شپږ 50 وګټلې چې پکې 2 ناکاوټونه وې. علي ته په 1999 میلادي کال کې د پیړۍ د غوره ورزشکار لقب ورکړل شو. هغه د یاد اوارډ اخیستلو پر مهال په داسې حال کې چې لاسونه او تنه یې لړزېدل، په بنده بنده ژبه وویل چې زه د ډېرو ښو وختونو باکسر یم، زه ترې خوند اخلم او کیدای شي بیا راشم. محمد علي که څه هم په یو شپېتو لوبو کې خپل سیالان سخت وهلي و، خو هیڅکله یې د عامو خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي ملا نه وه تړلې. علي نه یوازې چې سوکوهنه کې نوم وګاټه، په بشري مبارزو کې هم خورا شهرت پیدا کړ. امریکایي تورپوستو د حقونو د پر ځای کېدو لپاره یې ډېرې مبارزې وکړې. د ویتنام له جګړې سره یې سخت مخالفت وښود او له ډېرو حکومتي عوامرو یې د دې لپاره سرغړونه وکړه چې د ده په نظر ناسم و. محمد علي کلی د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ویتنام ته د جګړې لپاره ولاړ نه، وویل چې په سوکوهنه کې سیال د لوبو په وخت وهي، خو په جګړه کې بېګنا خلک باید ووژني، او دا د دغو دوو یعنی لوبې او جګړې تر ټولو غټ توپیر دی. هر کله چې زه رنګ ته ننوځم، زه پوهیږم چې جنګ ته ځم. هغوی هم راته هره ورځ وایي چې ته هم په جنګ کې خطرناک یې. زه غواړم چې ووایم د ویتنام په جګړه او په لوبه کې یو غټ توپیر پروت دی. هغه دا چې په رنګ کې باید پر روښانه توګه یو لوبه په سوکوهنې وګټم، خو په جګړه کې هدف دا دی چې باید عام خلک ووژنې، د عامو خلکو وژلو ته دوام ورکړي. محمد علي چې ویتنام ته د جګړې د ورتګ امر ونه مانه، 15 کاله بندي شو، $10,000 جریمه شو، او د درانده وزن د سوکوهنې نړیواله اتلولۍ ترې واخیستل شوه. له زندانه چې راووت هم پوره 13 لوبې وکړې او تر ټولو ډېرې اتلولۍ په همدې دوره کې ترلاسه کړې. له محمد علي نه 9 زامن